د ازادي راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو په یوه بلی خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم و بوري چې طالبان وای د حکومت لخوا د سلو بندیانو خوشی کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یو برخه بولي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د سالنګ لوی لار له غره د ډبرو د خوې دوه لامل د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې په اونۍ کې درې ورځې پرانیزي. دا بهیر سره له سبا پیلېږي. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشرۍ لپاره کمپاین وځنډو. د خبرونو تفصیل. د سالنګ لوی لار لغره د ډبرو د خوې دوه عمل د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس محمد زمیر عمر خیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر نن مشپه د هیجان په سیمه کې ډبرې راوخوې دي چې په نتیجه کې دوه موټر ویجاړ او یو موټر چلوونکی ټپي شو. ښاغلی عمر خیل ویلي چې د واورو د اورېدو دوام او طوفانونو ته په پام د دې خطر شته چې نورې ډبرې هم لغره راوخوېږي. نو ځکه د مسافرو د خوندیتوب لپاره دغه لاره د ترافیکو پر مختړلې ده. هغه هم درز ویلی چې لاره د ډبرو د لری کېدو لپاره ځانګړو عملیاتو لکه چاودنو ته اړتیا ده. خو ورسره د دې خطر هم شته چې د پیښې ځای ته نږدې د وارداتي برېښنا یوې پایې ته زیان ونه رسیږي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس ویلي نشي ویلی چې کله به دغه لاره بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیزي. تر دې مخکې ډېر ځله د واورو د ښویېدو او طوفانونو له امله دغه لاره بنده شوې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي عائشه فاروقي تیر ماښام پر ټویټر لیکلي چې دغه لاری به د اپریل لسمې یعنی سبا په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه چهارشنبه او جمعه افغانستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل په خپله ټویټر پاڼه د دې پریکړې هرکلی کړی او لیکلي چې دا ډول همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لاښ کولو لپاره له ګډو حد سره مرسته کوي. په عین حال کې د کندهار د ولي ویان بهیر احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازې په چمن کې تر 2000 موټر پورې ولاړ دي. همدارنګه تر 10000 موټر پورې په کراچۍ کې ولاړ دي. تمه دغه کېږي چې د سبا ورځې د پیل سره کومه هوکړه چې سوې ده چې خوشبیني شته چې سبا به د سوداګریزو توکو پر مخ باندې هم دا لاره خلاصه شي او په لومړي سر کې به هغه خوراکي توکي چې په ډبلیو پی پورې مربوط دي هغه به د افغانستان خاورې ته راداخل شي.
پاکستان د تیر مارچ میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په تړاو د اندېښنو له کبله بل افغانستان سره د تګ راتګ لارې د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړي. د تیرې دوشنبې په ورځ پاکستان د مسافرو لپاره د تورخم او سپین بورډک لارې پرانستلې او په تیرو درې ورځو کې په زرګونو افغانان پر دې پوله راواوښتل او افغانستان ته داخل شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلریز امنی قمندان څارمن محمد یوسف د یوه غیر مسؤول وسلوال قمندان عبدالغنی علیپور لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی او هل ټکل شوی دی. د میدان وردګ د ولي ویان محب الله شریفزي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څارمن محمد یوسف چې غوښتل یې خپل ولسوالۍ ته ولاړ شي په د چلریز ولسوالۍ په سیاخا سیمه کې د علیپور غیر مسؤول وسلوال چې دی او دوی هغه کومه ملیشه چې لري دغه د لوري ویل کېږي چې دیر شو څلوېښت کسان دغه مخې نیولې وه او دوی له ځان سره وړي وه. د همغلته زموږ د سرچینو په وینا دغه امنیه قمندان علیپور لخوا وهل ټکول ورکول شوي وو.
علیپور یو له غیر مسؤول وسلوالو قمندانانو څخه دی چې ورم کال د خلکو د ځورونې خپل سره یو او غیر قانوني کړنو په خاطر د ملي امنیت د ادارې له خوا نیول شوی. خو د دې د پلویانو د اعتراضونو په ترڅ کې بیرته په ضمانت خوشې شو. د میدان وردګ ولایت چارواکي ویلي دغه قمندان څخه خلک ډیر شکایت کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشرۍ لپاره کمپاین وزنډو او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اتاویا انکلن سناتور ساندرز په یو ویډیوي پیغام کې د سختې او دردونکې پریکړې په اړه پرون څرګندونې وکړې. ساندرز جو بایدن یو نیک کس او بالا او ژمنه وکړه چې د هغه تر څنګ به ودرېږي څو د روان کال په وروستیو کې د ډونالد ټرمپ ته ماته ورکړي. د امریکا ولسمشرې انتخابات د روان کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. دا دوهم ځل دی چې برنی ساندرز له خپلې نوماندۍ تیریږي. په 2014 میلادي کال کې هم نوموړی هیلری کلینټن ته له خپلې نوماندۍ تیر شو. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی، د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د مئی تر 15 د هغو هیوادونو ترمنځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کرونا وایروس خپرېدل ورو کړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر مارګریتس سخیناس پرون چهارشنبه د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو په بریالیتوب سره له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اقدامات مراعت کړي څو د وایروس د خپرېدو امکان کم شي. هغه زیاته کړې د اروپایي ټولنې له بهرنیو پولو څخه د اتحادیې ته د نورو هیوادونو د وګړو پر سفرونو بندیز دغه اقدامات لا بشپړولی شي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي له بهرنیو پولو څخه د شنګن زون ته د داخلېدو په محدودیتونو کې د مهمو توکو راوړل نه شاملېږي، لکه خوراکي مواد، درمل او تولیدي وسایل کولی شي له ځنډه پرته دغه زون ته انتقال شي څو خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ نه شي. او مصر د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې شپې ګرځېدو بندیز د دو اونیو لپاره غځولی دی. مصر صدر اعظم مصطفی مدبولي پرون خبر اعلان ته وویل چې دا ګرځ بندیز به د ماښام له 2 د سهار تر 6 نافذ وي. ښوونځي، پوهنتونونه، رستورانتونه او کافي به هم تړلي وي. د مصر حکومت د اپریل میاشتې تر پایه هوایي ترانسپورت او نور ټول سیاحتي او مذهبي ځایونه د تګ راتګ لپاره تړلي دي. د مصر صدر اعظم زیاته کړه د دې بندیز سرغړون کې به په 4000 مصري پاوند چې 2500 امریکایي ډالر کېږي نقدي جریمه او حتی د حبس سزا به ورکړل شي. نوموړي د غرض ویلي چې د کابینې غړي به د 3 لپاره د خپلې میاشتنۍ تنخوا 40% بې وزلو کسانو ته ځانګړې کړي. د مصر د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې 1450 کسان په دې هیواد کې پر کرونا وایروس اخته شوي او 490 تنه هم ترې مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې پروسې یوه برخه بولي.
دا اصل تنه د هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکي ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو.
آیا د دغو طالب بندیانو خوشي کېدل به د سولې بهیر چټک او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي؟
وسنۍ موقف چې دلته ولسان لري د کوم به فرغایری او سن پر کومه کوي، مګر سوال پدې کې دی چې آیا طالبان به دا غسل بندیان د حسنیت په شکل باندې وګڼي کنه؟
سونه د بشري حقوقو په تامین کې څه ډول رول لوبولای شي؟
چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپیریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې خبرونه سره تخبرو همدې موضوع ته کتنه کړې او په ژوند شیبو کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. کندهار تغرز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به هم واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې چې د نړۍ په کچه د کرونا وایروس یا کووید-19 تر ټولو ډېرې پېښې پکې ثبت شوي، د دې ویروس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په سلګونو زره کسان هم وزګاره شوي دي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امر استوړند کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت پرون د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ، طالبانو ویل دا اقدام د سولې له هغه تړون سره اړخ نه لګوي چې دوی د امریکا له متحدو ایالاتونو سره لاسلیک کړی دی. طالبان وایي دوی د کابل له حکومت سره د بندیانو د خوشی کېدو په اړه له خبرو وتلي. د افغانستان حکومت بیا وایي د دغو بندیانو نمونه په هغه لیست کې شامل دي چې طالبانو له حکومت سره شریک کړی وو. افغان چارواکي دغه راز وایي له طالبانو سره د خبرو ور پرانستی پرېږدي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
ورسته له دې چې د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ، طالبان وویل چې دا اقدام هغه سي نه دی سوی چې له امریکایانو سره د طالبانو په لاسلیک سوې موافقه کې راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ د یوې ویډیویي پیغام په خبرولو سره رسنیو ته وویل چې دغه طالب بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس او ورسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ژمنه وکړه چې خوشی کېدونکي بندیان به بیا د جګړو ډګر ته نه ځي خوشی سول. شغل فیصل ویل د دغو بندیانو د خوشی کېدو بهیر تر رسمي مراحلو له تیرېدو وروسته د هغوی د حبس مودې او روغتیایي وضعیت ته په کتو ترسره سو.
دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د وسلوالو طالبانو تخنیکي ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړي وو. دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي.
خود طالبان ویان زبی الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر لدی کبل پرېښود چې په هغه کې خندونه او اضافي شرطونه رامنځته شول. مجاهد دا هم ویل ک مقابل لوري غوړي د په وینا خپل وفاداری وشي، باید زندانیان د قطر د موافقه سره سم را خوشی کړي. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس د افغانستان حکومت باید 15000 طالب بندیان د مارچ پر لسمه د بین الافغانی خبرو تر پایل د مخه خوشی کړی وای. هغه محل باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبانو له لوري خوشی سی وای، خو دا بهیر له خندونو سره مخامخ سو. د افغانستان حکومت وای د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې بهیر یو برخه ده او هغوی باید د بین الافغانی مذاکراتو په لړ کې خوشی کړي، خو په دې شرط چې بیا د جګړو ډګر ته ولاړ نسی. طالبان بیا ټینګار کوي چې د موافقې سره سم دي یاد بندیان د خبرو تر پیل د مخه خوشی سي. د طالبانو یو درې کسیز تخنیکی ټیم یو اونۍ د مخه د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه په کابل کې له حکومت سره تخنیکی بحثونه وکړل، خو داسې ښکاري چې دواړو لورو پر خپلو دریځونو ټینګار کوه او هغو خبرو دوام ونه کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی خوشبین دی او د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو بندیانو خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته وکړي داسې وویل. دوی وایي د دواړو خواوو یعنی د طالبانو او د دولت د بندیانو د خوشی کېدو بحث زما په باور په دې اقدام سره پیلېږي او د هواري وړ دی. دوړه لوري مخصوصا د افغانستان دولت غوړي په دې بحثونو سره دوه ډول امتیاز واخلي، یو له امریکا متحده ایالات غوړي امتیاز واخلي او دوهم غوړي په یو ډول پر طالبانو فشار راوړي او هغه ناز چې په اصطلاح امریکایانو طالبانو ته ورکړی وو غوړي ترې وهدا راکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د واشنگتن له لوري موافقه لاسلیک کړه، په دې وروسته یو کې ویل چې امریکا لیواله ده د بندیانو خلاصون د امریکا او طالبانو د موافقې سره سم او هر څه ژر ترسره شي. هغه زیاته کړه طالبانو ژمنه کړې چې خوشی سوي بندیان د موافقې مواد مني او بیا به د جګړو ډګر ته ولاړ نسی. شغلی خلیلزاد دا هم ویل چې د کورونا وایروس خورېدل د بندیانو خوشی کېدل بیړنی کوي.
لری رو لنجمنو خبرو اترو او بحثونو روس د افغانستان حکومت بل اخره پرونده طالبانو سل بندیان خوشی کړل. د دې هغه شرط د عملی کیدو پر لوري لمړی ګام دی چې د افغانستان د جګړې د خکیل لور لخوا د بین الافغانی خبرو د پیلې دو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې په لاسلیک شوی تړون کې خودل شوی. دغه تړون د 13 فبراير میاشتې په 29مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوه لورو ترمنځ لاسلیک شو. دغه تړون لمخې د افغانستان حکومت او طالبان باید هر یو 15000 او زر بندیان خوشی کړي او دغه بهیر هم باید ډیر په خوا د مارچ تر لسمې مخکې چې د شوي تړون لمخې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره ټاکل شوی و پیل شوی وی. دغه تړون مهم لوري امریکا چې د بندیانو د خوشی کېدو په اړه په دې وروستیو کې د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي او تر اوسه کوم اکسل عمل نه دی څرګند کړی. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا دغه د طالبانو د سلو بندیانو خوشی کېدل به د سولې بهیر ګړندی کړي او بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره کړي؟ ښاغلی اعظمي وویل
زما معلومات دا چې دغه 100 نفر بندیان چې رئیس جمهور فرمان د مخې لکېږي دا په هغه افراد دي چې کوم طالبانو غوښتنه کړې ده. دا یا هغه افراد دي چې عمر یې ډېر لوړ دی یا ناروغان دي او یا هم په دې کې ځینې کم تعداد هغه دي چې وخت یې پوره شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا دې په هغه پروسه کې چې کوم د بین الافغاني مذاکرات لپاره په شرط کې سره شوی چې باید بندیان له سپاغې دي کوم کومه
کړي د افغانستان
دولت
بل د ښه نیت لپاره خو دا یو لومړنی غده نه ده چې د افغانستان حکومت له لوري طالبانو ته خودل کیږي. د افغانستان حکومت ویلي چې هغه 15 طالب بندیان چې طالبان ډیر په اصرار کوي او تاکید کوي هغه په ورستیو کې په خونړیو حملو کې لاس لري. دوی دغه تاکید ډیر بې ځای دی. دغه پروسه په ترڅ کې دوی غواړي چې طالب بندیان خوش کړي خو دوی باید اصرار نه کوي.
زه د دې سره موافق یم چې د 100 نفر بندیان ویل کېدل دا یو حسن نیت دی او باید بندیان بدون د دې څخه کوم ګارانټي یا ضمانت وجود ولري چې د جنگ صفوف ته نزی باید لانه شي. چونچې طالبان ته رسول د پروتیر شروع څخه امریکا هر څه چې هغه غوښتي دي امریکا ورکړي دي. نو دولت افغانستان باید دا کار ونه کړي. کوم اوسنی موقف چې دولت افغانستان لري دا کوم به فرځای دی او د سول پر کومه کوي. مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان به دا سل بندیان د حسن نیت په شکل باندې وګڼي کنه؟ چونچې کوم ټیم چې راغلی طالبانو دولت افغانستان دا کوشش کوي چې څو اقتصاد د غسل قبول کوي په 5000 بندیان کې. مګر طالبان نه دي منلي. نو زه فکر کوم طالب په دې ځای کې یو نو د امتیاز طلبي د کوي کوشش کوي په یوه وخت کې امریکا د دې سره چا څه دی وړاندې کوي او په همدغه سر امریکا پر افغان دولت باندې فشار راوړي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې هیڅوک دي بدون د دې کوم ضمانت او سیر شری جنگ ته نه دی باید لاندې شي. چونکې طالبان بیا تاسو فکر کوي چې بندیان یې لکیز نو بیت د جنگي موسم تسلنی عملیات شروع کړي نو دا ګناهونه د ژوند په بیا سمانی
پر طالبانو سربیره د غرض د افغانستان د حکومت مهم لاټړی امریکا چې طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي هم په دې ورسره کې ډیر فشار راوستي او د افغانستان پر حکومت باندې چې باید د طالبانو بندیان خوش کړي. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی په واشنگټن کې بیا افغان مشرانو وغوښتل چې د سولې پروسه سم مدیریت کړي. د دې هدف څه ده؟
زه دا وایم چې د افغانستان باندې کوم فشارونه امریکا راوړي هغه د یو د امریکا یو سیاسي قمار دی په افغانستان کې او د دې تخدي غواړي چې رئیس جمهور ترامپ خپل کمپاین کې بیا انتخاباته کې غټون کوي. نو د امریکا ټول مسله دلته په افغانستان کې کوم د طالبان ته هر څور کې یو ډیر کنسیشنز او ډیر دغه یو کل سافت یا نرمشت یو څو طالبان سره ټول د بیرته واشنگټن مخکې انتخابات کې نه باید افغانانو پر سرونه باندې امریکا دا خمار وخی او دا سی حالت افغانستان باید یونس چې بیا د رسولول نه کیږي. زه فکر کوم امریکا په دې دغه کې باید پلس کلنې کوم دغه چې لاسراوړنې مشکل درلودل یاغه باید وساتل شي. تر دې فکر وکړي نه پر دې فکر وکړي چې څه یو نظام بدل شي او خپل کومکونه د کومول او دغه د طریقې په دولت باندې فشار راوړلو په هڅه کې وشي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمی او د وی چې د افغانستان د حکومت له خوا د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدل د خنیت یو نخه ده خو طالبان قناعت نه کوي او وی چې دوی باید هغه مهم بندیان خوشی شي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدل شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ام کل تنظیمای زور از جبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماز دیگر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروگرام کې به هم د سولې پر روان بهیر خبرې کوو. خو نړیوالو رسپانو هم تر ډیره د افغانستان د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع ته پام اړولی. سالی محمد سالی ورته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو پر اعلان لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د امریکا آنلاین خپرونې ډیفنس پوسټ په دې باب لیکلي چې حکومت د چهارشنبې ناوخته د دغو سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې په کابل کې د دوی تخنیکي ډله د بندیانو پر تبادله په نورو مذاکرو کې برخه نه اخلي او دوی خپله دا ډله بیرته ورغواړي. د طالبانو تخنیکي ډلې د اول وار لپاره د مارچ پر 1 په کابل کې له حکومتي مشرانو سره وکتل او د بندیانو پر تبادله بحث وکړ چې د ملي امنیت شورا په حواله د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مذاکرو څارنه کوله. د بندیانو پر تبادله خبرو یوه اونۍ دوام وکړ او دواړه لوري تر ډیره توافق ته نه و رسیدلي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ رسپانې هم په خپله پرونی ګڼې کې پر همدې موضوع په یوه خپره کړې لیکنې کې ویلي افغان حکومت دا سل طالب بندیان په دا سل کې خوشي کوي چې تر دې یو ورځ مخکې یعنې د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوې وې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوه افغان چارواکي چې له دغو تحولاتو خبر دی خبرې هم راخیستي چې ویلي دي د بندیانو دا خوشي کېدل یو جهته او هدف یې د حکومت د ښه نیت څرګندول دي. دغه چارواکي د نوم نشولو په شرط ځکه خبرې کړې چې له رسنیو سره یې د دغو جزئیاتو د شریکولو اجازه نه درلوده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پر همدې موضوع په بله مقاله کې وایي طالبانو د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله د مذاکرو د بندولو د اعلان تر څنګ افغان چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوې موافقې له کلیدي برخې چې د بندیانو د تبادلې په اړه ده په سرغړونې تورن کړل. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه حکومت به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان به 1000 تنه اسیر سوي پوځیان او دولتي کارکوونکي خوشي کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته باید د 2 ورځو په جریان کې په زرګونو بندیان خوشي کېدلی، خو حکومت لوجستیکي محدودیتونو ته په پام سره پر دغه ټاکل سوي مهلت انتقاد کړی و. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال ته هم دا موضوع مهمه ښکاره سوې او په یوه لیکنې کې وایي طالبانو له افغان حکومت سره د بندیانو پر تبادله د مذاکرو له بندولو سره د سولې پروسې په وړاندې بل لوی خنډ جوړ کړ. ورځپاڼې د ملي امنیت شورا یوې اعلامیې ته هم اشاره کړې چې پکې ویل سوي له مذاکرو د طالبانو تر شا کېدل د سولې په اړه د دوی د جدیت کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ پر 23 کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي مشرانو غوښتنه کړې وه چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي او د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوې موافقې له مخې ټاکل سوې وه بین الافغاني مذاکرې میاشت مخکې یعنی د مارچ پر 10 پیل سي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه زیاتوي د دې موافقې د شرایطو له مخې به امریکا خپل ټول پوځیان د 2021 میلادي کال تر جولای میاشتې له افغانستانه باسي. طالبان به په بدل کې دا ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا د تروریستي حملو لپاره د خوندي مرکز په توګه نه کارول کیږي.
د سهار 8:30 دی ازادي راډیو هوري یو شمیر مخکښو ښځینه فعالانو په یوه پرانیستې لیک کې له ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د ملي ګټو او د سیاسي کړکېچ د مخنیوي لپاره د ژر د تفاهم لاره خپره کړي. په دې لیک کې ټینګار شوی چې د کورونا بحران ته په کتو کې د هیواد دواړه مشران ولسمشر اشرف غني او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله چې په خپله ځان ولسمشر اعلان کړی یوې هوکړې ته ونرسیږي او دا بحران حل نه کړي هیواد به له انساني ناورین سره مخامخ شي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
ښځینه فعالان چې د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تفاهم رامنځته کولو لپاره هڅې کوي د دوی دواړو ترمنځ د جنجالونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. په یو لیک کې چې د فعالو ښځو لخوا ولسمشر غني ته استول سوی هیواد کې د شته وضعیت په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دا لیک د سیما سمر، سوریا سوبرنګ، شفیقه حبیبي، محبوبه سراج، روشن سیرن، پلوشي حسن، شاګل رضایی، همیره ایوبي، سلامت عظیمی، روشن مشال او نجیبی ایوبي ټولو یو ځای ولسمشر ته لیږلی. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره سیما سمر وایي هڅه یې کوله چې د سیاسي جنجالونو د حل لپاره د مرکچي توګه لولس مشر غنی سره وګوري، خو وروسته له هغې چې لولس مشري مانه یې د نه ځواب ترلاسه کړ ولس مشر ته یې یو لیک واستاو.
در ملاقات که با دکتر صاحب عبدالله داشتیم،
هغه وایي موږ کوښښ وکړ چې منځګړیتوب وکړو، دوه ټاکنیز ټیمونه نږدې کړو او په هیواد کې د لا بحران مخه ونیسو، ځکه چې له دې وضعیت څخه مخالفین لا ګټه اخلي. هغه لیدنه چې له ښاغلي عبدالله عبدالله سره مو درلوده، هغه ژمنه وکړه چې شخصي ګټې له ملي ګټو لوړې نه دي، خو له ولسمشرۍ ماڼۍ سره مو له پرله پسې اړیکو وروسته هم ځواب ترلاسه نه کړ او بالاخره مو پرېکړه وکړه چې دا لیک واستوو. سیمه سمر وایي چې د سیاسي اختلافاتو دوام طالبانو ته فرصت برابروي چې له شته وضعیت څخه ګټه پورته کړي. دا وضعیت به هیواد له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دغه لیک چې د فعالو ښځو لخوا ولسمشر غني ته استول سوی پکې راغلی چې له دوی سره د ولسمشر غني نه لیدل په دې ټینګار کوي چې لا هم ښځو سره دوه ګونی چلند کیږي. د دې لیک یو بل لاسلیک کوونکی سوریا سوبرنګ بیا وایي چې له بېلابېلو لارو به خپلو حقوغتنو ته دوام ورکوي. هغه وایي هغه څه چې موږ له اندېښمنې کوي هغه دا چې افغانستان لا هم له خطرونو سره مخ دی او په ورته وخت کې د سیاسي جنجالونو نه حل کېدل دي. د هیواد روان وضعیت د نړۍ تر پوښتنې لاندې راغلی. د سولې پروسه او د کورونا بحران باید لومړیتوبونو کې وي. د ځواب نه ترلاسه کول موږ خوابدي کړي یو او د سولې په پروسه کې به د ښځو ونډه څنډې ته پاتې شي. له دې ټولو سربېره د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت تل هڅه کړې ده چې ټول جنجالونه د خبرو اترو د لارې حل شي. په همدې خاطر یې د معقولو غوښتنو لپاره تل مذاکرې دروازه پرانستې پرې ایښې ده.
یو شمیر سیاسي چېرو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او مخکني ولسمشر حمید کرزي هم له ولسمشر غني او عبدالله عبدالله سره څو ځلې لیدلې، خو لیدل کېږي چې دې لیدنو کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د نړۍ په کچه د کورونا وایروس یا کووید 19 تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي، دغه وایروس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په سلګونو زره کسان هم وزګاره شوي. یوه هم پرنسس د میبی ده، هغه خزینه فعاله چې څو اونۍ مخکې د لاس انجلس د هالیوډ پر مشهورو سړکونو نندارې وړاندې کولې، خو اوس دا هم وزګاره شوې. خو په زړه پورې دا ده چې میرمن د میبی له وزګارتیا سره سره له اړو کسانو سره مرسته کوي. دا چې څه ډول سالی محمد سالی به نور زیاتوروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د وبا خپرېدو د زرګونو کسانو د مړینې ترڅنګ په زرګونو نور کسان وزګاره کړي دي. په دغو وزګارو سوو کسانو کې پرنسس دامیبی هم شامله ده. هغه امریکا ته له افریقا د دې لپاره راغلې چې په امریکایي فلمونو کې د رول لوبولو خوب یې په واقعیت بدل سي. که څه هم هغې دغو فلمونو ته لار نه ده موندلې، خو بیا هم د هالیوډ پر لارو کوڅو ګرځي او وایي د خپلو نندارو په مرسته په کافي اندازه ګټه وټه کوي. په امریکا کې د کوربند او نورو محدودیتونو تر لګول کېدو مخکې میرمن جامیبی د پیسو ګټلو لپاره د هالیوډ پر سړکونو سیلانیانو ته ډول ډول نندارې وړاندې کولې، خو کورونا وایروس دا کار هم ورڅخه واخیست. جامیبی امریکا ژغ ته وویل کله چې له کاره بې برخې سوه غوښتل یې پر کور پاتې سي، خو هغې بله لار انتخاب کړله، د خوړو پخول او پر بې کوره کسانو یې ویشل. پرنسس دامیبی زیاتوي
کله چې قرنطین یا کوربند پیل سه بې کوره کسان سوچ ته راغلل. ما کولی سول خپل کور ته لاړ سم، نس موکړم، خو سوچ ته راغلل هغه کسان به څه کوي چې کور نه لري، څوک به ورته خواړه برابروي. هالیوډ لوی ښار دی، هره اونۍ په زرګونه ښایي میلیونونه کسان ورته راځي، او زیاتره دا بې کوره کسان په واقعي معنا د دوی له برکته خواړه پیدا کوي. د خوړو هغه ډبلي او نور توکي چې خلک یې ایسته اچوي بې کوره کسان یې راټولوي او ځان پرې مړوي.
میرمن دامی بی وای اوس خپلې سپمول سوي پیسې لګوي او په دې ډول غواړي د بیکوره او بې وزلو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د امریکا په لاس انجلس کې د هالیوډ سړکونه بله بڼه لري. پر دغو سړکونو او کوڅو خاموشي خپره ده. رستورانتونه او دوکانونه ټول تړلي دي. یوازې بیکور کسان پر سړکونو ښکاری. هغه به سرپنا کسان چې د پرنسس جامی بیغوندی د ګوتو پښمر کسان یې کله نه کله لاس نیوي کوي. میرمن جامی بیوایی د شار پولیس په وضعیت خبر دی او له بیکور کسانو سره د هغې د دې مرستې مخه نه نیسي. دا وایي توانېدلې د ورځې له 500 تر 600 اړو کسانو ته خواړه برابر کړي. پرنسس جامی بی په دې باور ده چې له اړو کسانو سره کوچنی مرسته هم کولی سي نړۍ د ژوند لپاره په غوره ځای بدله کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سالنګ لویه لاره له غره د ډبرو د ښویېدو له امله د ترافیکو پر مخ بنده شوې. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس محمد زمیر عمرخیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره نیمه شپه د هیجان په سیمه کې ډبرې راوښویېدې چې په نتیجه کې دو موټر ویجاړ او یو موټر چلوونکی ټپي شو. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کنټینرونو د لیږ لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې په اونۍ کې درې ورځې پرانیزي. سر له سبا دا بهیر پیلیږي او هر په اونۍ کې دوشنبې او چهارشنبې او جمعه به وبخي د ترافیکو پر مخ د لاریو پر مخ پرانیستی وي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلریز امنی قومندان څارمن محمد یوسف د یوه غیر مسؤول وسلوال قومندان عبدالغني علیپور د کسانو لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی او وهل ټکول شوی دی. دا خبره د میدان وردګو د ولي ویان محبالله شریفزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشري لپاره کمپاین وزنده او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی د ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د می تر 15 د هغو هیوادونو ترمنځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کرونا وایروس خپرېدل ورو کړي. د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. سوله د بشري حقوقو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. کندهار ته خو مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، رازو د کرونا وایروس د خپرېدو له امله چې په کابل کې ګرز سخت مقررات وضع شوي دي. په کابل کې د یو شمېر کابل میشتو ترمنځ د کاغذ پران الوزول په وروستیو کې زیات شوي. دا هم ځکه چې ډېر خلک په کورونو کې بندي. خو له دې سره د کاغذ پران له لوبو سره ځینې ستونزې هم راپورته کېږي. په وروستیو کې د کاغذ پران پر سر د یوې شخړې له امله درې تنه وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د کرونا وایروس تر خپرېدو او د ګرزبندیز تر اعلان وروسته خلکو د نورو دودونو تر څنګ د کاغذ پرانونو الوزولو ته هم مخه کړې. جزئیات د خاطر پردیس پر رپورټ کې اورو.
کابلیان د کرونا وایروس د ګواښ له ویرې په کور دي، خو یو شمېر دوی بیا د کاغذ پران پر سر یو بل وژني. تازه پرون د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د اومې ناحیې اړوند دوغ آباد په سیمه کې د کاغذ پران پر سر شخړه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامز د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شخړه کې درې کسه وژل شوي دي.
حوالي ساعت 5:50 دقیقې اصر روز گذشته در مربوطات حوزه یفتم
تیر ورځ د ماخام 15:55 شاوخوا کې د کابل د ومې ناحیې اړوند د دوغ آباد په سیمه کې د یو شمېر کابل میشتو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. هغه معلومات چې پولیسو ترلاسه کړي، دغه شخړه د کاغذ پران پر سر شوې وه. د کابل پولیسو په دې تړاو 15 کسان نیولي او په حق له څېړنې روان دي.
په کابل کې نن چهار شنبه د ګرځبندي 14مه ورځ ده. خلکو په کورونو کې د پاتې کېدو لپاره ځان ته بېلابېلې بوختیاوې پیدا کړې، لکه کتاب لوستل، پری یا قطي کول، او یا هم د ټلویزیوني خبرونو تعقیب او فلمونه لیدل. خو له دې بوختیاوو یو هم د کاغذ پران الوزول دي چې په دې ورځو کې ډېر تر سترګو کېږي او د کابل آسماني رنګین کړی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم اوس د کاغذ پرانونو د الوزولو وخت نه دی، خو دا چې ګرځبندیز دی خلک هم ناچاره دي په خپلو کورونو کې په دا شان سرګرمۍ وخت تیر کړي. د کابل ښار اوسېدونکی ظاهر شیرزاد بیا په تفریق کې دا شان پیښو په رامنځته کېدو خواشینی ښیي.
یو حماقت ده واقعا، دا د یو دا داسې شخړه دا نمایندګي کوي چې موږ فرهنګ ضعیفه دی، موږ قرنطین ته سر نه ږدو، حکومت ته خبرو ته سر نه ږدو. او
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې د ګرځبندیز لورزو باید سالمه ګټه پورته شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا تېر ورځ په کابل ښار کې د ګرځبندیز د جدي کېدو خبره وکړه. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولی ویلي دي، سرلنن یعنی د چهار شنبې ورځې وروسته به په استثنا د رسنیو، ډاکټرانو، امنیتي منصوبینو، مخابراتي شبکو کارکوونکو او هغه کسان چې ناروغان دي او یا هم د خوراکي توکو لپاره راوځي نور هیڅ چاته له کوره د وتلو اجازه نشته. مسعود اندرابي ویل د دې کار د تطبیق لپاره 1400 عسکر او 1400 موټر ځانګړي شوي دي. خو دا ګرځبندیز په خلکو دی نه په کاغذ پرانونو. نن هم د کابل اکثرو سیمو کاغذ پرانونه پورته شوي چې د مدني فعال محمد عارف هلالي په وینا هیله ده چې بې پیښو بې جنګونو وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پوښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای سو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړل، موږ او تاسو یو انسانان، انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې، په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق و حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپیژنو، د نورو حق و حقوق وپیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپیژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږی، ما او تا ته کونډې را په برخه کوي، ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشری چې په هر نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پر رب لري، او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشری حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که موږ سره صلح نه وي زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشری ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله موږ خپل حق حقوق وپېژنده د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه موږ نه په عملي ډګر کې موږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژنده دې په تأمین کې کوی سو موږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه موږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام موږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته خپل دین ته خپل یو وګړي انسان ته حق حقوق وپېژنم، دغه حق حقوق کوی چې موږ د صلح خواته وباسي. باید موږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. موږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې موږ واقعا د اختلاف بینلو کې موږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه موږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعار لاندې خلک موږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلی نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې موږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زموږ وزرونه سالم وي موږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زموږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه موږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې موږ کوی نه سو چې بشري حقونه موږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وده چې نن موږ هیڅ ژوند بشري حقونه موږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم موږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې موږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورسم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي زما نور افغانان بچان مړه نسي زما نور خویندې بې پلاره نسي بې وروره نسي زما خویندې بورې نسي زما مور بې زوی نسي زما ورور بې وروره نسي زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک دې بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کیږي بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زم بخل کیږم څوک څه نشي راته ویلی
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی کله موږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولی په رابطه خبرې کوو غږیږو دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې موږ یو بل سره ووزنو ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده درک دی عشق دی دوستي ده دین پالنه ده په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي ګورئ موږ سره هندوان سته موږ سره سکان سته موږ سره نور خلک سته د ټولو د ادیانو احترام وکړو دغه تفسیر او دغه تعبیرونه موږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل بیا به مونږ په هغه شرط کې هره ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي
مننه سیرت صاحب درنه اورېدونکو دا واده د اونۍ خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د کندهار په حق له څومره په هیګل
په وی د سرودونو کې د دې نوم د سرسوتی په نامه باندې اتسوې دي بیا ورسته د پښپښتو قبل ولادت کې کندهار نوم د هر خواتیش په نامه باندې اتسوې دي
یاد ولایت کې کوم تاریخي ځایونه او آثار خوندې دي
د موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري دا د کندهار د منډیګک د اسناد پر بنسټ د ایدا امر کو
نن هم دا موضوع څېړو په پیل کې د کندهار لرغونتوب ته تم کیګو بیا یې ارزښت درته روښانه کوو زه واګه مجبور خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده
جان جان شم جان چیشتیا پتا میں عبداللہ جان
قدر من اردن کو کندهار پراخ دخت او د لوی غرونو سلسله لري آباد زمکو او سمسور باغونو اقتصاد او کلات بیل رنگ ور کړی دی کندهار چې په خاص غدی افغانستان یو مشهور تجارتی ښار وو اوس هم خپل سوداګریز ارزښت ساتلی دی د وسنی کندهار ښار تر مخه درې نور ښارونه په مختلفو نمونه دلته موجود وو کله چې احمد شاه بابا سلطنت ته ورسېده لامغو لومړی وختونو څخه په دې فکر کې وو چې کندهار د هیواد د پایتخت په توګه انتخاب کړي بیا مغه وو چې د احمد شاهي کندهار ډبره کېښودل شوه او د دروني امپراتوري د یو لرغوني پایتخت او مرکز په څیرې حیثیت پیدا کړ دا ښار د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو داخلي او خارجي مورخینو او سیاحانو په لیکنو او آثارو کې ذکر شوی دی او د دغه تاریخي ښار په لرغونتوب ښکلا او معمارۍ لیکنې کړې دي د کندهار د لرغونتوب او نمونو پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی پوهان یار شریف الله دوست وایي
دا د کندهار او کندهار خبره چې ده دا اصلا په کاپ ده یا کوچني کاپ باندې ده په پارسي متونو کې چې کوم نومونه لیدل کېږي د دغه هغه په غټ کاپ باندې لیکي اصلا په کوچني کاپ کندهار باندې دی ډېر پخوانی تاریخچه لري په ویدي سرودونو کې د دې نوم د سرسوتي په نامه باندې یاد شوی دی بیا وروسته دغه په شپږو قبل الملاد کې د خمشیانو د دروش په کتیبه کې د کندهار نوم د هر خواتیش په نامه باندې یاد شوی دی مقدوني سکندر چې کله دلته رالی په کندهار کې اسکندریه جوړ کړل دغه ځای د اراکواتی په نامه باندې یاد شو دلته د عربانو پر اتک سره دغه ځای د الروخت په نامه باندې یاد شو دی الروخت الروخت روخاچ او دغه نومونه باندې یاد شو دی
په لومړی کې د کندهار احمد شاهي ښار د مستطیل په شکل وو د ښار شپږ دروازې درلودې چې مشهورې د کابل او هرات دروازې وي یاد ښار په لومړی سر کې پر څلورو ناحیو ویشل شوی وو وروسته بیا د ښاروالۍ د تشکیلاتو له مخې ډېر پراخ شو او مساحت تقریبا 15 ناحیو ته ورسېده د کندهار له ولسوالیو څخه د شولیکوټ ولسوالي ارغنداب ولسوالي میوند ولسوالي پنجوایی ولسوالي ریګ ولسوالي سپین بولدګ ولسوالي خاکریز ولسوالي ډنډ ولسوالي او داسې نورې یادولی شو د کندهار نرم اقلیم روانو سیندونو لوړو له بوټو ډکو غرونو شنو دښتو کوچیانو ته هم په لمنه کې ځای ورکړی دی د کوچیانو سرخیله نسیمه نیازی وایي چې د دې خپل له نورو ښېګڼو سره د کندهار د خلکو ښایست او میلمه پالنه ډیره خوښه ده
کندهار بهترین نسیمه ده کوچیانو لپاره چې کله هر چېرته غېږ دی دروي او سبوی بیا دوی خېزي وري بلیږي بیا دوی غېږ دی ټولوي او بیا دوی ځي هلته کوچیانو ژوند ډیر خوند کوي د کندهار انار د کندهار انګور د کندهار کې ډیر شیان دي چې هغه څونه ستاینې سي وکړو بیا هم کم دي او ښایست خو زیات ده خو کندهار بیا ځانته یو ښکلا لري ښایسته سترګې لري زبه عنعنات کلتور فرهنګ
د تاریخي عابدو ماهران وایي چې هرې ټولنې او سیمې ته معنوي حیثیت تاریخي آثار او مقدس ځایونه ورکوي په افغانستان کې کندهار یو له هغو ځایونو څخه دی چې لرغوني تاریخي سیمې توکي او مشهور زیارتونه لري لیکوال او ژورنالیست جاوید وفا وایي چې همدغه مقدس ځایونه د دې سبب شوي چې کندهار ته له نورو ولایتو هم خلک ورشي نوموړی په یاد ولایت کې د څو زیارتونو نمونه اخلي
د خرکی شریف زیارت دی د میرویس نیکه زیارت دی چې دا د کندهار په کوکران سیمه کې موقعیت لري جوړ شوی دی د احمد شاه بابا زیارت دی چې د کندهار په وسنی ښار د خرکی شریف له زیارت سره موقعیت لري د زرغونی انا زیارت دی چې دا د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې موقعیت لري د شاه مقصود اغا زیارت دی چې دا د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موقعیت لري او د بابا ولی صاحب زیارت دی جمال نیکه زیارت دی او د حضرت جی بابا زیارت دی او ملالۍ میوندۍ دی او شیر سرخ زیارت دی ډنګر بابا او کابل شاه پیرزنګی بابا کوټ بابا زنجیرپای خواجه ملک او د شنو گنبد او داس نور قدس او ماکینو او زیارتونه التسته
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د شاله محمد طرزی په
د
دا سندره ستاسو وسو اوریدل ډیر له سو درې چل وختم کول
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسول کسان وایي کله چې موږ وایو افغانستان 15000 کلن تاریخ لري، د دې خبرې ثبوت په کندهار کې موندل شو. د دې په څیر نور ارزښتمن تاریخي آثار، سیمي او یو شمیر مشهور سیاسي او فرهنګي څیرې هم په کندهار پورې اړوند دي. په دې حق لازم همکارې فرشتې مرسل د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین رسول باوري سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
کندهار کې کوم تاریخي آثار دي، کوم تاریخي ځایونه دي چې هغه د افغانستان له نورو ولایتو سره توپیر لري؟
د موږ وایو چې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. دا د کندهار د منډیګک د اسنادو پر بنسټ دا ادعا موږ کوو. په 1905 کې او د زراعت، د صنعت او د تجارت ټول شواهد په دې منډیګک کې شته. نو ځکه موږ وایو چې 15000 کلن تاریخ لرو، نو د دې منډیګک راپیل دی دا تاریخ. دا یو. دوم، په کندهار کې موږ د امپراتوریو یو ډیر نامتو ټاټوبی چې د قصر نارنج په نوم یادیږي دا لرو. موږ یو لوی امپراتوري په هرات کې هم لرو، یو لوی امپراتوري په غزنی کې هم لرو، یو لوی امپراتوري په بلخ کې هم لرو او نور. خو مشخص چې د هغوی دفتر، دیوان ځای او ټاټوبی وي موږ په کندهار کې لرو چې د نارنج قصر دی. د دوو لویو واکمنانو د زیارت ټاټوبی دی کندهار، د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا، چې دلته شته هم یې کورونه شته او هم یې زیارتونه شته. د درو ولایتو په اړه باندې خلک یو اشتلاح لري، وایي غزنی خاک اولیا، کندهار جای اولیا او هرات مدفن اولیا. په کندهار کې د ځای د اولیا ودی.
کوم آثار ستاسو په کندهار کې یاد کړل په تیرو جګړو کې دوته څومره زیان اوښتی و؟
کندهار کې تر ډیره دې تاریخي ابداتو ته پام نه کېدی، یوازې څو متبرک ځایونه ساتل کېدل، خو له نیکه مرغه اوس پاملرنه زیاته شوې. همدا اوس په کندهار کې شپږ پروژې لرو چې هر یوه یې خورا ارزښتمنه ده. موږ هلته اوسپړنې پیل کړي دي. هیله مو دا ده چې د پټې خزانې درې سوم کال، چې درې سوه کاله یې اوس کېږي چې پټه خزانه لیکل شوې ده، درې سوم کال تجلیل به هلته ونمانځو د خیر.
بله، یعنی دا چې پټه خزانه هم له کندهار راوتلې؟
یقینا د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک دی.
بله، که د یو څو فرهنګي څیرو نومونه راته واخلئ، هغه چې ډیر لوی کارونه یې کړي او هغه په کندهار پورې اړوند دي.
د هوتکي پیر د محمود هوتک خور،
بله،
چې هغې ته ساندې وویلې چې هغه مړ شو چې محمود تیر له دنیا شو، نه کندهار واړه په ژړا شو، نه دا د هغې یو ساند ده او یو مرسیه ده چې ویلې ده، او ډیره مشهوره او ډیره زیاته او ډیره په زړه پورې. یوې لنډۍ د یوې پیغلې د افغانستان یوه لویه جبهه پتح کړل، هغه ملاله وه،
دا هم د کندهار وه،
دا هم د کندهار.
بله،
او هغې غږ وکړ چې که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ژولاله بیا ننګۍ ته دې ساتېده.
بله،
نو دا همداسې. پیر محمد کاکړ ډېر نامتو شاعر دی چې دا هم د کندهار دی. خپل احمدشاه بابا د دې سره سره چې یو لوی امپراتور و، یو لوی صوفي او یو ښه شاعر و، وایي د ډهلي تخت یې رومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه.
ډېر ښایسته.
دا او په دې ډول نور، سهرګاوه د نرګس لیمه لانده، څاڅکي څاڅکي یې له سترګو څڅېده، ما ویل څه دي ښکلې ګله ولې ژاړې، ډول ژوند مې دی یوه خوله خندېده.
ډېر ښایسته. اوس ته دا چا وه؟
دا څلوریزه د نازو انا ده، او دا هم په کندهار کې ستره شوې ده، او د سلطان ملخي لمسی د میرویس نیکه مور.
په آخر کې که داسې یوه پوښتنه له تاسو نه مطرح کړو، تاسو دیو مسئول په صفات نه دیو افغان په صفات راته وای اغه څه دی چې په کندهار کې دی تاسو خپل شخصا ډیر زیات خوښ دی؟
د کندهار صبات زما خوښ دی. کندهار یو وخت یو صبات درلودی، روحانیتو خلکو یو عقیده درلودل خپلو پیرانو ته. یو تر ټولو مهم عنصر چې هغه د کندهار یو ځنګل نه ده سربیره پر دې چې دا ډول په کابل او مزاره کې هم شته، چې هغه د ښه ځوان شتون دی. یو لړۍ د ځوانانو درلودله چې دې ته یې ښه ځوانان ویل. دا ښه ځوان په کابل کې د کاکا په نوم یادېدی، مزار شریف کې د لفته په نوم یادېدی، او په عربو کې د عیار په نوم یادېدی. دا ښه ځوان د ټولو هغو خصوصیاتو او ممیزاتو یو لرونکی سړی به و. پر هیچ چا باندې ظلم نه کوي، خو هیڅ ظلم یې نه منی.
شایسته کندهار ډېر ډېر یادوم، میری شکر تویرم.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د ټولو ولایتونو فرهنګي څیرې، تاریخي آثار او لرغونې سیمې خوندي وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه خیچاری.